سهار شپږ بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، له همدې شبې د ازادۍ راډیو خپرونې په لنډو څپو 19 یاویشت او 15 مترو خپرېږي. په دې یو ساعت خپرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام اوري. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دوحې د راروانې غونډې له کورنیو او نړیوالو ګډونوالو څخه د هیواد د پوهنې د وضعیت د ښېګڼې او په دې برخه کې د روانو ستونزو د اورۍ غوښتنه کړې. ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحه کې یوه غونډه جوړه شي. ښاغلي کرزی پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د پوهنتونونو او خصوصي زده کړو د مؤسسو له یو شمېر استادانو سره په کتنه کې د لوړو زده کړو د مؤسسو پر ستونزو خبرې وکړې. پخوانی ولسمشر یو ځل بیا د افغان نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل یوه حیاتي مسله وبلله. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو لیسې او منځني ښوونځي او د 2020 کال په پای کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د دې ادارې روغتیا پال د افغانستان د بیلابیلو سیمو په ښوونځیو کې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته دا ورزده کوي چې څنګه خپل لاسونه په صابون پریمینځي او اوبه په خوندي توګه زیرمه کړي. یونیسف پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې له 2 میلیون زیاتو کسانو ته د لاسونو د مینځلو او د اوبو د زیرمه کولو روزنه ورکړل شوې. یونیسف دا هم ویلي چې د یوه کال په اوږدو کې یې له 6,000 ماشومانو سره چې 60% نجونې دي مرسته کړې چې په ټولنیزو ټولګیو کې وړیا او با کیفیته زده کړې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په 12 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکی سکنرونو د لګولو طرحه تصویب کړې ده. په دې اړه د طالبانو په بیان کې راغلي چې تمه ده په دې برخه کې 8 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 109 میلیون ډالره کېږي پانګونه وشي. د بیان له مخې دا پروژه به خصوصي سکتور د عامه خصوصي مشارکت له لارې پلی کوي. د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په ځینو مهمو بندرونو کې ترازوګانې او ځینې سکنرونه لګېدلي وو. الکترونیکي سکنرونه د بارونکو موټرو د بار د تفتیش او د ممنوع موادو د قاچاق په مخنیوي کې ډیر مهم بلل کېږي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د کتنې پر مهال وویل چې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرایلی برمتو د خوشې کولو په برخه کې د حماس ډلې غبرګون په ټوله کې مثبت دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی ال ثانی د حماس د غبرګون د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ښاغلی بلینکن وویل چې دای به په دې اړه اسرایلی مشرانو ته معلومات ورکړي. قطر له متحدو ایالاتونو او مصر سره په ګډه په غزه کې د داسې یوه اوربند لپاره هڅه کوي چې د اوږدې مودې په مخه د جګړو بندېدل او د حماس ډلې لخوا د برمتو خوشې کول یې یوه برخه ده. او د اوکراین پارلمان د دریو نورو میاشتو لپاره د پوځي حکومت او احضاراتو طرحه پرون تصویب کړه. اوکراین داسې مهال د پوځي حکومت او احضاراتو موده غځوي چې لا هم پر دې هیواد د روسیې یرغل دوام لري. دا مسوده ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پارلمان ته د تصویب لپاره استولې وه. په پوځي حکومت کې معمولا ملکی او انکشافي چارې د جګړې له کبله ولاړې وي او پر ځای تمرکز پر دفاعي او امنیتي چارو وي. په اوکراین کې د دې قوانینو له مخې اکثر ځوانان او نارینه له هیواده وتلو ته نه پرېښودل کیږي او باید د عسکري خدمت ته چمتو وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره د دوحې د روانې غونډې په اړه خبرې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال د خپل ژوند د جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري.
دغه مو خواسته د خبر اسلام اسلامي امارات چې محمد چرته مونږ یو سرپناه جوړ کړي ماشومان د مکتب راته جوړ کړي چې دغه ډیر افغانان راغلي ټول په خاورو کې لړلې پړلې د خبر خپل مالونه جدادونه هر څه مونږ نه لپاتې دي.
د بلخ سوداګر میرمنې شکایت کوي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله د دوی کاروبار به خوانده شوی دی.
په مارکیټ کې نارینه ورونو ته اجازه نشته ده فقط خواندې کولی شي چې هغه نه خریداري وکړي چې لږ څه مشکل تر دی چې دومره زیات خیر د فروش نشته دی.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به واورئ چې کډوالۍ پر لیکوالو میرمنو څه اغیز کړی.
هیڅ نو لیکلو ته او مطالعې ته لاسرسی نه لرم ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوحې د روانې غونډې په اړه خبرې کړې. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې په دې اړه ویل شوي چې په دې لیدنه کې ښاغلی سینرلو اوغلو ډاډ څرګند کړ چې د دوحې په غونډه کې به د افغانستان اړوند مثبتې پریکړې وشي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان په اړه د دوحې د ناستې پر نږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو کابل کې دی او له لوړپوړو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. که څه هم ملګرو ملتونو یا ښاغلي اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لا څه نه دي ویلي، خو د ارګ په خبر پاڼه کې د هغه په حواله لیکل شوي چې ډاډمن دی د امریکا او اروپایي هیوادونو له طالبانو سره د اړیکو او همکاریو لیوالتیا لري. هغه د دوحې ناستې ته په اشاره چې تمه ده د فبروري په 13 او 19 و دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب وشي ویلي چې د افغانستان په تړاو پکې ښې پرېکړې کېږي. دا چې په دغو پرېکړو کې څه شامل دي د طالبانو په اعلامیه کې ترې یادونه نه ده شوې، خو د سینرلی اوغلو په حواله راغلي چې د دوحې له کانفرانس وروسته به له افغانستان سره د نړۍ په اړیکو کې مثبت بدلون راشي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیواله ټولنه پر اس کې امریکا او اروپایي ټولنه له طالبانو سره محتاطانه مختزي. نړیواله ټولنه یوازې د اونۍ 40 میلیونو ډالرو مرسته د ملګرو ملتونو له بشري پروګرامونو سره کوي څو اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي. له دې ورهاخوا غنې پراختیايي پروژې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تمویلې دي د طالبانو بیا واکمنېدو بندې شوي. په دې سربېره د نړۍ هیڅ یو هیواد لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د دوحې تر کانفرنس مخکې د ملګرو ملتونو هغه پریکړه چې تمه ده د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي د طالبانو له مخالفت سره مخ شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر له سینرلی اوغلو سره په لیدنه کې یو وار بیا په دې برخه کې خپل دریځ څرګند کړی او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په موجودیت کې د سولې د نوي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. له مولوي کبیر سره د سینرلی اوغلو د لیدنې په تړاو اعلامیه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو دغه ورپوري چارواکي له طالبانو غوښتي چې باید زینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن ووسی. نه دی ویل شوی چې سینرلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره پر افغان ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګیدلي او په دې برخه کې اکثر قوانین تر پښو لاندې شوي. له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د افغان نجونو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو غوښتي چې دغه بندیزونه لرې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام WFPY له پاکستان استل شوی افغانان د نوي ژوند د جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د سازمان په یو ویډیوي بیان کې چې 13 ورځ خبر شو ویلي راستنه شوی کډوال چې ډیری په جبري ډول استل شوی د پور په اخستو سره د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دوشنبه پورز په خپل ایکسپرټ کې یو ویډیوئی راپور خپور کړ او وی ویل له پاکستانه استل شوی کډوال د نوي ژوند د جوړولو لپاره د خوړو په پرتله زیاتې مرستې ته اړتیا لري. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په دې وروستیو کې تر نیم میلیون ډیر افغانان بې له پیسو او شتمنیو په زور له پاکستانه ایستل شوي دي. WFP زیاته کړې نږدې ټول له پاکستان څخه په زور ایستل شوي کډوال له لوګي سره مخ دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پیسې په پور اخلي. یو له دغو راستنیدونکو څخه چې اوس مهال په کابل کې جون کوي او نغواړي نومې په راپور کې خپور شي وایي میرمنې ناروغه ده او د مناسبې سرپنا د نشتوالي په ګډون د ګڼو ستونزو له امله سختې ورځې تیروي.
په ډېر بد حالت کې ژوند کوو، موږ کور نه لرو، کالی نه لرو. د بیلګې په توګه په دې سړه هوا کې چې موږ اوس ژوند کوو، باور وکړئ موږ حتی بخاري هم نه لرو چې کېنو. په دې ژمي کې موږ شپه په کمپلو او پلستونو کې چې څومره لرو تیروو.
په لغمان ولایت کې له پاکستان څخه یو بل راستون شوی امیر ولی د خپل او نورو ایستل شوو کډوالو د وضعیت په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له دوی سره د سرپناه د هغوی ماشومانو ته د زده کړو او د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
دغه حکومت خواسته د خبر اسلامي اسلامي امارات چې چېرته مونږ ته یو سرپناه جوړه کړي، ماشومان د مکتب راته جوړ کړي، د خبر مونږ ته کار زمینه برابره کړي. دغه ډېر افغانان راغلي ټول په خاورو کې لړلي پړلي، دا خبر خپل مالونه جدادونه هر څه مونږ نه پاتې دي.
دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کډوالو د بنسټیزو ستونزو د حل لپاره کوم اقدامات کړي دي د دوی د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مو وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت راستنیدونکو سره د مرستو په خاطر په بیلابیلو دروازو کې د ځانګړو کمیټو او دغه راز د ولایتي کمیټو د جوړېدو خبر ورکړی و. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو سازمانونو په وینا تر دې د شاوخوا 1500 کډوال هیواد ته ستانه شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو د پاکستان انتخاباتو ته. سبا د فبروري 8 نیټه ده او په پاکستان کې د مرکزی او ایالتي پارلمانونو د غړو لپاره انتخابات کیږي او نن له انتخاباتو مخکې د چوپتیا ورځ ده. په پاکستان کې داسې مهال انتخابات را روان دي چې په دې هیواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا پرتله کمزوري ښکاري او دا احتمال شته چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون پر کچه اغیز وکړي. صفی الله سانکزای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې لړۍ ورکولو مخکې نن چوپتیا ده او سبا پنځمه د فبروري په 8 به د پاکستان خلک د دغه هیواد د مرکزی او ایالتي پارلمانو د غړو د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته لاړ شي. د سبا په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له 160 میلیونو څخه زیاتو پاکستانیانو نوملیکنه کړې ده. د پاکستان ملي پارلمان 3600 لري، 216 د مستقیمو رایو لارې ټاکل کیږي. د پاکستان د پارلمان په پاتې اویا څوکیو کې 16 د ښځو او 10 څوکۍ د غیر مسلم اقلیتونو لپاره ځانګړي شوي. په پاکستان کې سبا په داسې حال کې ټاکنې کیږي چې یو شمېر فعالانو لاله وړاندې دغه ټاکنې نیمګړې بللې دي. د ګالب څېړنیز مرکز هم په یو نوي راپور کې ویلي په دې وروستیو کلونو کې د دغه هیواد پر ټاکنو د پاکستاني وګړو بې باوري ډېره شوې او له لسو څخه اووه پاکستانیان باور نه لري چې ټاکنې دي رښتینی وي. د ګالب راپور له مخې د پاکستان سیاسي او اقتصادي وضعیت له 2013 کال راهیسې خراب شوی دی. په پاکستان کې سبا په داسې حال کې انتخابات کیږي چې په دغه هیواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا په پرتله کمزوري وو او احتمال شته چې دا به په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون اغیز وکړي. د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي کړکیچونه زیات شول. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په زندان کې دی او د هغه په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند هم په انتخاباتو کې له ګډون منع شوی. که څه هم د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون ګوند پلویانو ښه انتخاباتي کمپاین وکړ چې نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان صدر اعظم شي، خو د کارپوهانو په اند د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په ګټه کاندیدان او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز پارټي استازي به هم په دې ټاکنو کې مهم رول ولوبوي. انتخابات په ورځ د پاکستان په تیر بیا د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې د ناامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی او بلوچ بلتون غوښتونکو او د تحریک طالبان پاکستان جنګیالیو یو لړ بریدونه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له کبله بې ځایه شوي ماشومان، ښځې او نارینه د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډېر ساعتونه کار کولو ته اړ شوي دي. د مؤسسې د یوې څېړنې پایله خپره کړې او پکې لیکلي دي چې دا وضعیت پر ټولنیزو اړیکو، رواني او بدني روغتیا او راتلونکي ته پر هیله مندۍ اغیز کوي. امید زهیرمال د موضوع نور تفصیل اوروي.
د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وای په 2021 او 2022 کلونو کې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اقتصادي سقوط د دې لامل شوی چې بې ځایه شوي ماشومان ښځې او سړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډېر ساعتونه کار وکړي. د مؤسسې د دوشنبه په ورځ د یوې څېړنې پایله خپره کړه او پکې لیکلي په هرات کې د 2023 کال په اکتوبر کې شوی یو زلزلو او د 2023 کال له اکتوبر تر ډسمبر له پاکستان د 500,000 افغان کډوالو راستنیدنې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په کورنۍ بې ځایه شویو نیخ په نیخ اغیز کړی دی. د دې څېړنې په اوږدو کې راغلي د مخکینیو او اوسنیو بې ځایه شویو په ګډون اوس مهال په افغانستان کې 3.2 میلیونه داخلي کډوال شته. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه زیاتوي روان بشري ناورین د ټولنې په رواني او بدني سلامتیا او عاطفي وضعیت هم اغیز کړی دی. د دې راپور پر بنسټ په 2022 کال کې 45% ښځو او 49% نارینه بې ځایه شویو هیله درلوده چې راتلونکی کال به یې ژوند ښه شي. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وایي په کور دننه د بې ځایه شویو له ډلې ښځې د لږ مالي عاید له امله په خراب وضعیت کې دي او ډېر لږ یې کولای شي چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې د خپل کار له لارې د عوایدو په وسیله پوره کړي. په دې راپور کې د ښځو په ژوند او کار لګیدلو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دې چارې د کار روزګار او اقتصادي مسایلو ورهاخوا د دوی په ټولنیز او رواني وضعیت ډېر اغیز کړی او ښځې انزوا ته وړي دي. په ورته وخت کې یوه بې ځایه شوې چې وایي نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل نږدې کال وړاندې د وچکالۍ له امله له کندوز کابل ته راکډه شوه خو په دې ښار کې هم د بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله کړېږي.
زه د کندوز یم، غریبه یم، میړه مې غریب او ناتوانه دی، د یوې ډوډۍ پیسې هم نشو پیدا کولای. د سیمې وکیل او طالبان یو وی هم موږ سره همکاري نه کوي. خپله ناروغه یم، مخکې مې د خلکو جامې مینځلې، اوس جامې هم نشم مینځلای.
له پنجشیر کابل ته راکړه شوی قسیم هم وایي
موږ په 1401 کال کې هغه مهال چې په پنجشیر کې زموږ په کلي کې جګړه پیل شوه راکډه شو، هلته زموږ ډېر خپلوان شهیدان شول. موږ کابل ته راغلو، لږ وخت د خپل یو خپلوان په کور کې وو. ډېر اقتصادي ستونزې لرو، ژوند یو ډول مقصد مخته وړو.
خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي وو د نورو بنسټونو په همکارۍ په کور دننه له بې ځایه شویو سره د نغدو پیسو مرسته کیږي. د ویلو ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نږدې 8 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ناامني، بېروزګاري، اقتصادي ستونزې او اقلیمي بدلون په افغانستان کې دننه د بې ځایه شویو مهم لاملونه بللي وو.
د بلخ ولایت د ام البلاد په نندارتون کې یو شمیر ګډونوالې سوداګرې میرمنې وایي د دوی د تولیداتو د پلور بازار پیکه شوی دی. دوی چې کاري اوبدل، ګنډل او د جامو تولید دی، د خپلو تولیداتو د پلورلو لپاره د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر سوداګری میرمنې چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ام البلاد په نندارتون کې برخه اخیستې وه، د خپلو توکو د خرڅلاو د بازار له کموالي څخه شکایت کوي. د لاسي صنایعو او نورو کورنیو تولیداتو دغه 4 ورځنی نندارتون د دوشنبې په ورځ د ښځینه او نارینه متشبثینو د 80 غرفو په درلودو سره پرانیستل شو. نظیفه چې د ښځینه سوداګرو او لاسي صنایعو د تولیدونکو له ډلې ده، ازادي راډیو ته وویل
تجارت خود پیش بردن
موږ نه شو کولای خپل کاروبار پر مخ یوسو. موږ لاسي صنایع، ګندونه، لاس بندونه او غوغوالې لرو. زه له هند او پاکستان څخه کالی را واردوم، خو دلته زموږ لپاره د سوداګرۍ زمينه نه ده برابره. موږ غواړو چې دا ډول نندارتون نه جوړ شي، څو موږ پلور وکړو او خپل لاسي صنایع نړۍ ته وروپیژنو.
د بلخ ولایت یو بل خزینه سوداګر او لاسي صنایعو تولیدونکي پښتانه افغان چې په دغه نندارتون کې برخه اخیستي وایي د خزینه سوداګرو برخې ته د نارینه او د ورتلو د بندیز له امله پلور کم دی.
په مارکیټ کې نارینه ورونو ته اجازه نشته، د فاملی ته اجازه نشته، فقط خواند کول شي ته غوښتنم خریداري وکړي. چې دا کار موږ توقعات یو لک څه مشکل تر دی چې دومره زیات خیر د فروش نشته دی. باوجود چې زمونږ په مارکیټ کې تقریبا 80 رقم تولیدات دی وطني، نو په آینده کې هم زه غواړم چې همدارنګه نمایشګاګانو ته ادامه ورکړ شي چې خواند د خپل تولیدات پکې وړاندې کړي.
دوی د طالبانو له حکومت او ملاتړو بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د دوی د تولیداتو ملاتړ وکړي او په افغانستان کې دننه او بهر د دوی د تولیداتو د خرڅلو لپاره زمينه برابر کړي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پونګونی خونی مسؤلین هم د دغه ولایت د سوداګرو میرمنو ستونزې تاییدوي او وایي چې په دغه نندارتون کې میرمنو ته د خپل تولیداتو ننداري ته ایهودو په خاطر زیاته ونده ورکړ شوې ده. د یادې خونی رئیس اسد الله اسدی ازادي رادیو ته ویل
د نندارتون کې د لویو او کوچنیو صنایعو د تولیداتو ترڅنګ د خځو لاسي صنایع هم ننداري ته خدل شوې دي. موږ د دغه نندارتون دوه پر درې برخه خځو ته ځانګړې کړې ده. دوی له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي ځکه د دوی تولیدات ښه بازار نه لري.
د اومل بلاد په نوم د لاسي صنایعو او کورنیو تولیداتو د نندارتون د بلخ د سوداګرۍ او پنګونې خونی او د قانونو او صنایعو خونی لخوا او د کار د نړیوال سازمان آی ایل او په مالی همکاري پرانستل شوې دی. د سوداګرو خزو او د دوی د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لویان عبدالسلام جواد پوښتل، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د دوی حکومت په افغانستان کې د خزو په ګډون له ټولو کورنیو تولیدونکو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې واک ته رسیدو وروسته د خزو پر کار زده کړو او نورو ټولنیزو اقتصادي او فرهنګي فعالیتونو بیلابیل بندیزونه ولګول چې د خزو په نندارتونونو کې د نارینه پر ګډون بندیز د دغو بندیزونو یو برخه ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
انډیپندنت خبرونه په افغانستان کې د ژمي او وچکالۍ له کبله د خلکو وضعیت ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې د بشري حقونو پنځو نړیوالو ډلو ویلي د واورې د سخت کمښت له کبله سږ کال په افغانستان کې شای په اوسط توګه ګرم ژمی ثبت سي او په دې هیواد کې د وچکالۍ وضعیت لا پسې خراب سي. افغانستان لا د مخه د وچکالۍ په دریم کال کې دی او بشري ډلې خبرداري ورکوي چې یو بل کال کې دایسي دا جګړه ځپلې هیواد له ستونزو سره مخامخ کړي. په مقاله کې لولو چې له اکتوبر د جنوري تر نیمایي پورې د ژمي تر ټولو لوړ وخت افغانستان د تیرو کلونو پرتله یوازې له 15 څخه تر 16 پورې اورښت درلودلې دی. زیانمنونکي ماشومان او کورنۍ چې د ژوند لپاره پر کرهنه تکیه کوي ویل کېږي د باران او واورې د کمښت له کبله به سخت اغیزمن سي. او د اسلامیک ریلیف په ګډون د غیر دولتي موسسو لخوا په خبره سوي خبرداري کې د ماشومان خوندي کول مهم بلل سوي دي. په دې مقاله کې لیکل سوي چې نړیوال اټکلونه شي په 2023 کال کې په افغانستان کې 8.8 میلیون ماشومان کافی خواړه نه لري. د اوبو د نشټوالي له امله د فصلونو ناکامي په هیواد کې د بیوزلۍ کچه نور هم زیاته کړې چې د څلورو لسیزو جګړو پر لپسې ناورینونو او اقتصادي رکود له امله ځپل سوی دی. د مقاله په پای کې راغلی له هغه وخت چې طالبان واک ته رسیدلی له افغانستان سره بشری مرستې کمی سوي او که د وچکالۍ وضعیت دوام وکړي د بیوزلۍ د زیاتوالي او د فصلونو د ناکامۍ په برخه کې د پام وړ خطر سته. یورو ایشیا ریویو هم د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې که څه هم تاجکستان د افغانستان په گاونډ کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو دواړه هیوادونه د برېښنا د سوداګرۍ په برخه کې ښه همکاري لري. د فبروري په لومړۍ نیټه د تاجکستان د انرژي او اوبو وزیر د لیر جمعه خبریالانو ته وویل چې افغانستان تر دې دمه د ورکړل سوي برېښنا پورونه په بشپړه توګه پرې کړې دي. په دې مقاله کې د لیکوال په باور کابل له 2020 کال راهیسې یو بې اعتباره پیرودونکی ثابت شوی دی. په داسې حال کې چې تاجکستان ته په منظمه توګه د خپلو پورونو یو برخه ورکوي، تر ډېره هڅه کوي چې ټول پورونه پرې کړي. د شاغلی جمله قوله راغلی چې په 2023 کال کې تاجکستان د 110.4 میلیون ډالر په ارزښت 2.1 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادره کړې ده. شاغلی جمله ویلي دا د 2022 کال پر تله 15% زیاتوالی شي، خو دا مشخصه کړې نه ده چې څومره د افغانستان لپاره ځانګړې سوي.
قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي. له هغه مخکې شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو یو رستای راپور وړاندې کیږي. د نورستان په سوړ او واورین موسم کې ځوانان په کومو لوبو او ساتیرو بوخت وي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د ژمي په شپو ورځو کې ځوانان ځانګړې لوبې ترسره کوي. د دوی په وینا د ورځې لخوا په واورو کې د هاکی په څیر لوبه کوي او د شپې لخوا بیا په دیرو او حجرو کې د دوی بنډارونه ګرم وي.
دا د ختیځ نورستان تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ برګي مټال کې د ځوانانو دوه ډلې دي چې شمیرې له شلو اوړي په پریمانه واورو کې لوبه کوي. دوی د هاکی د توپ په څیر تورنګ ربړي توپ په مخه کړي او هر ډله کوښښ کوي چې له مقابلې ډلې توپ ترلاسه کړي او هدف ته یې ورسوي. د یادی ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی د دغه لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوه نفر اول یو ځای کې دریږي، اول نفر چې توپ وهي آکی سره، دوه نفر 50 مترو کې بل ولاړی، مخالف نفر او مقابل نفر، همداسې 50 مترو کې دوه نفر دوه نفر دوه نفر دریږي تر اخر دغه پوری چې رسۍ څومره نفر چې شو کار ځای ته چې ورسول، بیا اخر نفر دوه نفر هلته دریږي مخالف نفر، هغوی ته چې هر وخت هر چا ته چې مخ کې ورسید توپ هغه توپ بیرته وهي، دغه ته دوه نفر دریم نفر څلورم پنځم تر اخر بیرته راوړي توپ، هغه مخالف ډله هم راوړي دا هم راوړي.
د هغه په وینا چې سیالي له سهار تر مازیګر پورې دوام کوي او چې هر ډله زیاتی نمرې ترلاسه کړي وروسته پاتې لوبډله به ورته څاروي حلالوي او په همدې باندې ډېری له ځوانانو ډکې وي.
هر ډله چې مخکې د اول نفر چې توپ وهلی دلته ورسول هغه یو حسابي، هر چا چې مازیګر تر اخره پورې زیات شو هغه کامیاب دی، هغه بل ډله چې نمره کم وړي هغه ناکامي حسابي، او بیا هغه څوک چې کامیاب شو هغوی ته بیا هغه ناکام شوې ډله سرلی غلی باد نو بس کې هغه د شپې خوري نور هلته کینی په حجره کې به ناستې.
نورستانیان وایي په ولایت کې د ژمي او پسرلي پر مهال په واورو کې د هاکی تیږې ویشتنې، وزلوبې، غش ویشتنې، غیږ نیونې، ګوت پټونې او نورې لوبې ترسره کیږي او په ډیرو کې ګټونکو لوبډلو ته څاروي حلالېږي. دوی له حکومت غواړي چې د غلوبو په ژوندۍ ساتلو کې ورسره همکاري وکړي څو د ورکیدو او ختمېدو له ګواښ وژغورل شي. د یاد ولایت حکومتي چارواکي که څه هم د خلکو غوښتنو په اړه څه نه وایي، خو کله ناکله په نورستان کې د بیلابیلو لوبو سیالۍ جوړوي. په نورستان کې ژمی او پسرلی هغه موسمونه دي چې غرونه یې له واورو ډک وي او څارویو ته تیارګیا ورکوي، نو ځکه ټول څاروي لرونکي ځوانان او چوپانان هم دې لوبو او ساتیرو ته وزګار دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ارغسانه ما د کندهار ولایت نه خبره ده چې ورونو سي په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات په خوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیرو کته سو یار یو لوړ پوله چارواکي راوځي او د کوچانو هغه مشکلات په خپل سترګو وویني، نو بیا به دوی خپله پوسي سدا خلک څونه مشکلات لري. مندې کې ټول باندې تنګې شوي، په بازارو کې جای نشته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځک سي. اوس کوچان سدا هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري، نو اقتصادي وضعیت یې هغه اندازې ته خراب شي. ولا داسې خلک څه کدي ماښام ډوډۍ لري، یو اقتصادي وضعیت خراب ته بل د تعلیم څخه خو مختن بې برخې وو او اوس هم بې برخه دي، تعلیم ته خو بېخي لاسرسی نه لري. نو باید کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ورحل کړي، ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. دغه زما نظر و. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زموږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت مومل او چابرام ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري. د اسلامي امارت تر راتګ درې کاله وتل خو په دې سیمه کې د یو شي خدمت نه ده سوی، نه سړکونه شته، نه کلینیکونه شته، نه انتینې لرو. یواز یواز غوښتنه مله عاجله غوښتنه مده باید د انتنو باره کې زر ته زره کار خلاص کړي. دا هم ډېره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنه مده.
السلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ډور د کندهار ولایت کې د افغان بی سیم سیم کارتونه چې نوي راباسي یا هغه زاړه سیم کارتونه چې کوم دوی رجسټر کوي پر کمپیوټر تذکره یا الکترونی باندې دا باندې ډېر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو ورته راغلي و ښار ته یا خندې د ښځې ټول هلته ورته ولاړ یم، مګر خواست دا دي چې دا زموږ غږ درې ځای ورسوي او مطلب حکومت یې څه پاملرنه ورته وکړي، څه اسانتیاوه دي ځای ته راولي خلک ورسي. بس دوی ورته وایي نوي سیم کارتونه نه دي راغلي یا نه کېږي ستا هغه کمپیوټر تذکره راوه د ورور د دې راوه. همدا رقم په کمپیوټر په تذکرو په ځایو کې چې کمپیوټر تذکرې خلکو ته ورکوي هلته هم داسې راشي، بس وویستې والا ښه چلیږي او عوام ته داسې خاص نوبت نه ورکوي.